السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشې په کابل کې د ماخام شپږ بجې شپې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېر د تحریم ګواښ وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي سوچ طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونازمل شي. د ولسي جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو شمېر کارپوهان مونیخ امنیتي غونډه کې د ولسمشر غنی تر څنګ د امر الله صالح ګډون د هغه استخباراتي شالید او د سیالیو ټاکنیزو ټیکون ټکټونو په وړاندې سیاسي معنی ورګڼي. دا یو شمېر نور مطالب په دې نیم ساعته پښتو خبری مجله کې راټول کړي. زه اکرام الله اکرام ما او دا نیم ساعته پښتو خبری مجله د رامین کاکړ په تخنیکی مرسته پر مخ وړم. خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې اسدالله لودین برابر کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید د ټاکنو لپاره قدرت تمثيل کړي. د ولسمشر دویم مرستیال په پاکستان کې د کډوالو په اړه جوړودین کې نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف نن اسلام آباد ته ولاړ او د ریختر په کچه 15.8 درجه زلزلې د ایران قشم ټاپو لړزولې دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک طالبان غواړي د خپل قدرت بنسټ پیاوړی وخی نو باید د ټاکنو لپاره وخت ته رسیدو فکر ولري. خاغلی غنی د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې ویلي افغان ټولنه نور سخت دریزی رد کړي او په ټولنیزو ازادیو باور لري. زما په نظر افغانانو په فکری لحاظ سخت دریزی رد کړي ده. که طالبان ملاتړ لري نو ولې دوی له ټاکنو ویره لري؟ زه دوی ته چیلنج ورکوم. تاسو هلمند، پکتیا یا کندهار کې یو کس نمان کړئ چې ټاکنې وړي او کنه، یا د شمال یو ولایت ته راشئ، په ځانګړې توګه راشئ کابل ته او ټاکنو ته ودرېږئ. که خلکو رایه درکړه او واک ته ورسېدئ، زه درته وایم چې رښتیا هم د قدرت بنسټ لري. ټوپک د قدرت بنسټ نه دی.
محمد اشرف غنی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې اسوسییټډ پریس اجانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن یک شنبه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هوکړه رسمن اعلان شي، خو تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی راغلی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېرنې په بهیر کې ورسره همکاري وکړي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن خبریالانو ته وویل چې دوی په بیړه کار کوي چې خلک ژر د ټاکنو وروستۍ پایله وویني.
تقاضای ما از همه دوستایی که باید امرای ما باشن تقاضای
دوای زمون گفتن له هو قدال و تخچه پده پروسا که کلی دیداد چه در افغانستان در تاکن اخپلوا که میسون پکرن و باور ولری. زه چه هم دا اوس لطاس سر خبری کوم تر دا محالا مگ داس یا غیر قانونی کار نده کلی چه حقا در تاکنیز و قوانین و خلاف وی مگ لطول خواه و غالو چه لمگ سر ملتیا وکری او لده وراند نور پتاما نشو پاتک کدائی ده دی لپاره چه مگ خپل زیان وینو.
اگر اونا حضور نیافن تا بندگه
پروسه ټاکنو کمیسیون دا غوښتنه داسې مهال کوي چې دوی نن په کابل، کندهار، هلمند او سرپل کې د مشکوکو محلونو د رایو بیا شمېرنه پیل کړه او څو نورو ولایتونو کې هم دا کار کیږي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېرنې د تحریم ګواښ وکړ. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغان ولسمشر دویم مرستیال په پاکستان کې د کډوالو په اړه جوړیدونکو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف نن اسلام آباد ته ولاړ. د ښاغلي دانش مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنۍ چارو سرپرست او د کډوالو چارو وزیر د سفر کې د سرور دانش ملګرتیا کوي. پاکستان ته د افغانانو د کډوالېدو د 30مې کلیزې په مناسبت دا کانفرنس سبا پیلېږي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش او د شاوخوا شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه پکې اخلي. د کانفرنس بحثونه به تر ډېره پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت ورته د اسانتیاو په برابرولو او ورپېښو ستونزو ورټولوي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي پل عالم ښار کې د طالبانو اکمالاتي مسؤول نیولی دی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاهپور احمدزی وایي طالبانو دغه مسؤول د هدفي عملیاتو په نتیجه کې نیولی.
تېره شپه د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم ښار په اړوندو سیمو کې یو لړ هدفمند عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د ترهګرو طالبانو اکمالاتي مسؤول نیولی دی. یاد کس گل حسین نومیږي او لوګر کې د ترهګرو طالبانو د اکمالاتو مسؤلیت پر غاړه درلود.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه آزادی رادیو اوری د ریختر په کچه 15.8 درجه زلزله د ایران قشم ټاپو لرزولې دی. په فارس خلیج کې پرته د غسیمه کې د زلزلې لکبله د احتمالي زیان راپور لا نه دی ورکول شوی. د ایران د بیړنیو خدمتونو ویان مشتبه خالدی اسنا خبری آژانس ته ویلي چې ټیمونه یې زلزله ځپلې سیمې ته لیږلي چې وضعیت وارزوي. د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رات کړه چې ویلي دی د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. ینس سټولټنبرګ چې پرون د جرمني د مونیخ امنیتي کانفرانس په څنډه کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل موږ باید ظاهر نه کړو چې نن ورځ د اروپا د اټومي مخنیوي یوه کړنلاره لرو. د سټولټنبرګ په خبره ټول 28 غړي هیوادونه هر ورځ په دې برخه کې کار کوي او دا یوازې یوه هیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوې پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. په عراق کې د امریکایي پوځیانو یو ویاند میلس کاګنس ویلي دی برید کې د اډې یوه برخه لږ ورانه شوې خو څوک پکې ژوبل شوي نه دي. سمدستي د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. واشنګټن په عراق کې د امریکا پر اهدافو په راکټي حملو کې هغه ملشي ښکیلي بولي چې ایران یې ملاتړ کوي. او روسای خبردا چې چینایي چارواکو ویلي چې نن دریمه ورځ ده چې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. چینایي چارواکو نن ویل پرون په دې ویروس 122 کسان مړه شوي چې د چین په قلمرو کې د مړو شمېره ورسره 1615 کسانو ته ورسېده. د خبرونو پای.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړ درجه 9.5، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړ درجه 12.1، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړ درجه 14.3، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 10.4، اسمان زایزای وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 10.4، اسمان شین.
زموږ آزادی رادیو نو اورې درنو اوریدونکو نه چې صافي وچه د راتلونکو سلی رښت ساتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه یې وړاندې کړه. کواړې دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو د آزادی رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېر د تحریم ګواښ وکړ.
تاکید میکنم آنچه را که ما به نمایندگی از تیم ثبات و همگرایی با حضور شما حرف میزنم ممکن نیست کسی
دا په سیال کې د چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په سلور ولایتونو کې درایو بیا تفتیش پیل کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي سوچ طالبان په پروسه کې راګرد نشي او هغوی ونه آزمویل شي.
That's the billion dollar question, because the first issue is we need to recognize the Taliban.
په یو بل راپور کې اوري چې د ولسی جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان مونیخ امنیتي غونډه کې د ولسمشر غنی تر څنګ د امرالله صالح ګډون د هغه استخباراتي شالید او د سیالیو ټاکنیزو ټیکټونو په وړاندې سیاسي معنی ورګڼي. د شان به واوري چې د اوبو او انرژي وزارت د سکال زیات اورښت تونه د کال د سمسورتیا لپاره خزیره دي. په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د نه هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو روانه خبرونه مو هم دا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سټ هم اوریدلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېر د تحریم ګواښ وکړ. د دغه ټاکنیزې ډلې غړو په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلو چارو ته په همدې ډول دوام ورکړي هغه پایلې چې اعلاني کې د منلو وړ نه دی او دغه پروسه به تحریم کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ټاکنو خپلواکي کمیسیون بیا ویل دی وړاندې نور په تمن نشي پاتې کېدی او باید د وروستیو پایلو په اړه لازم تصمیمونه ونیول شي. خاطر پردیس دغه غونډې ته ورغلی او جزئیات یې راټول کړي. پردیس صاحب راسره همدا اوس په سټوډیو کې ده. مهرباني پردیس صاحب، نور جزئیات په دې اړه لتاو.
ډیره مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د 3000 جنجالي رایو د یو برخې د تفتیش بهیر بلاخره له درې ورځې ځنډ وروسته نن یکشنبه بیا ځلې پیل شو. دغه بهیر د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ له هغې وروسته کله چې ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون څارونکو غونډه پرېښوده ودرول شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په څو ولایتونو سرپل، کندهار، کابل، غزنی او هلمند کې د رایو د بیا شمیرلو تفتیش بهیر پای ته رسیدلی. خو د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې اعلان کړی چې د ټاکنیزو کمیسیونونه هیڅ غیر قانوني کړنه ورته د منلو وړ نه ده او که چیرې کمیسیونونه د قانون سره سم چلند ونه کړي نو ټاکنې به تحریم کړي. د دغې ټاکنیزې ډلې او تنغړی فضل احمد مانوي چې د یک شنبې په ورځې په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې خبرې کولې وویل:
تاکید وکړم
د وی ټینګار کوم د ثبات هم پالنې ټاکنیزې ډلې په استازیتوب په واضح ډول تاسو ته وایم، دا د امکان وړ نه ده چې د درغلیو څخه ډکې پایلې د افغانستان خلک ومني. د افغانستان خلک خپله پرېکړه کړي ده. له دې بهیر سره موږ تر هغې ځای پورې ملتیا کوو چې د قانون سره سم وي او که د قانون نه خلاف شي موږ ته د منلو وړ نه ده. د ښاغلي مانوي په خبره په ځینو ولایتونو کې د بیا شمېرنې بهیر د شکایتونو کمیسیون او د دوی څارونکو په نشتون کې پیل شوی دی. دغه ډله د کمیسیون چارې مشکوکې بولي او ټینګار کوي چې د دوی غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې کولی شي هر کار ته لاس واچوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستاني له رسنیو سره په خبرو کې نن وویل له دې وړاندې نور په تمن نشي پاتې کېدی. د ویزمن غوښتنه له هغو ډلو څخه چې په دې پروسه کې ښکیل دي دا ده چې افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کړنو باور ولري. زه چې په همدا اوس له تاسو سره خبرې کوم تر دا مهاله موږ داسې یو غیر قانوني کار نه دی کړی چې هغه د ټاکنیزو قانون خلاف وي. موږ له ټولو خواوو غواړو چې له موږ سره ملتیا وکړي او له دې وړاندې نور په تمه نشو پاتې کېدی. د دې لپاره چې موږ خپله په زیان کې یو. هغه نورستانی وایي د افغانستان خلک نور د انتخاباتو وروستۍ پایلې غواړي او په تمه نشي پاتې کېدی. اکرام صاحب هیله دیني وایي چې د ثبات او همپالنې ډلې مخکښ غړي او د ولسمشرۍ لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم څو ورځې وړاندې په جوزجان کې د تقلبي پایلو د اعلان په صورت کې د موازي حکومت د جوړولو ګواښ هم کړی و.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. وام اوریدل چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېر د تحریم ګواښ وکړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څلورو ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پیل کړی دی. دغه کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ټاکنیزو ډلو او پر ټاکنو د سر بنسټونو د استازو په شتون کې دغه بهیر پیل کړی دی او په نږدې راتلونکو کې به په نورو ولایتونو ته هم عملي شي. که څه هم د عبدالله د ټاکنیزې ډلې دغه غړي یوازې ګواښ کړی دی خو دغه ټاکنیز ټیم ویان فریدون خوزون بیا په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې د دوی ټیم د بیا شمېرنې او د تفتیش په پروسه کې اشتراک نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د سولې پر لور. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه آزمویل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له سولې پروسې د طالبانو تعریف ته د ټروجن هورس استراتیجیا د دښمن د باور جذب او بیرته نسکورولو تګلارې نوم ورکړي. خغلی غنی ویلی طالبان د یو سازمان په توګه له افغانستان د باندې پټنځایونه لري او تر کومه چې په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو ستونزه حل نشي د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت هم پوره ډاډا نه دی. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم احتمال شته چې ډیر ژر د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هوکړه لیک لاسلیک شي، خو تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په برخه کې د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی. خغلی غنی د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي طالبان لا هم له افغانستان د باندې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
دا د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوښتنه ده، ځکه لومړۍ مسله خو دا ده چې موږ باید طالبان وپیژنو. دا ډله یوه بهرنۍ میشته ډله ده چې په پاکستان کې اوسیږي. د دوی رهبری شورا او ځان د کوټې او پېښور شوراګانو په نوم یادیږي، نه د کندهار، جلال آباد او پکتیا شوراګانو په نوم. دوی خپل نومونه داسې تعریفوي لکه نور قدرتونه چې د دوی ملاتړ کوي.
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه د پاکستان په همکارۍ هم بشپړ نه دی ډاډه، او د پاکستان لخوا د مولا عبدالغنی برادر خوشي کولو ته په اشاره وایي. د مولا برادر خوشي کول دا معنا نه لري چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوي پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخ لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ولسمشر له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم ګوته ونیول او ویې ویل یوازې دا نه ده چې طالبان ځان په رسمیتو کې له القاعده جلا کړي، بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو ترهګرو شبکو څخه چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لرې شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې تل د سولې په برخه کې د خپلې ژمنتیا په اړه ډاډ ورکړی دی. افغان ولسمشر د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د سولې په اړه د افغانستان حکومت او امریکا تګلاره څه ده وویل، دواړه هیوادونه په دې برخه کې یو دریځ لري او پر یو بل متقابل اعتماد موجود ده چې دا کار په ګډه کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ولسمشر غنی ویلي د سولې اړوند فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول شي، او افغان حکومت د دې وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه په سم ډول وڅېړي. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر هم ویلي وو له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو ورځنی وړاندیز او تړون خطرناک دی، خو هیله مندي هم شته. په ورته وخت کې یو شمیر شنونکي د ولسمشر محمد اشرف غنی نظر ته په اشاره وایي سولې ته د رسیدو په دې حساس پړاو کې دا ډول څرګندونې پر دې بهیر د ښکېلو لوریو ترمنځ باور ته زیان رسولی شي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین:
دې خبرې اترې موافقې روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي. مخکې شرطونه د سولې نه صادق هم رئیس جمهور دا خبرې کړې وې چې موږ غیر مشروط خبرو ته حاضر یو. فکر کوم هغه موقف د اوس رئیس جمهور بهتر و، نظر دې ته چې اوس مخکې د خبرونه شرطونه کې خودل شي، همدغه خبرې به سولې ته وانجامېږي.
د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو هوکړې متن لا هم رسنیز شوی نه دی. له افغانستان د امریکایي عسکر وتل، د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګریزو کړنو لپاره ګټنه پورته کول او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو پیل یې مهم موضوعات یاد شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر له قوله د تاوتریخوالي د کمیدو پر وو ورځنی وړاندیز د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ بحثونه شوي دي، او اوس باید په افغانستان کې سولې ته هم یو چانس ورکړل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې ویل چې د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه ازمایل شي. ښاغلی غنی د غشان په دې کانفرنس کې دا هم ویلي چې طالبان د یو سازمان په توګه له افغانستانه د باندې پټن ځایونه لري، او که د مونیخ په کانفرنس کې پاتې شو د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې د لومړي مرستیال امرالله صالح ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د زینو د ولسي جرګې د زینو غړو او دغه شان د حقوقي کارپوهانو غبرګونونه راپارولي. د ولسي جرګې غړي وایي چې شاید د امرالله صالح ګډون د هغه استخباراتي شالید او د سیالو ټاکنیزو ټکټونو په وړاندې سیاسي معنا وروي. دوی وایي د حقوقي پرنسپونو پر بنسټ امرالله صالح په دولت کې رسمي دنده نه لري، او کېدای شي او ممکن په دغه ناسته کې د نوموړي ګډون د یوې ټاکنیزې ډلې له ادرسه وي چې دا د منلو وړ نه ده. د دیوان در پر راپور کې
د مونیخ امنیتی غونډه کې د ولسمشر غنی ترڅنګ د دولت ساز ټاکنیز ټیم د لومړي مرستیال شتون د یو شمیر سیاسي شنونکو او د ولسی جرګې د ځینو غړو ترمنځ پوښتنې را پیدا کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې ولسمشر غنی مونیخ غونډه کې د امرالله صالح په ګډون سیالو ټاکنیز ټکټونو ته خپل سیاسي معنا وروښود، او د صالح ګډون د دې ښکارندوی کوي چې قومي انډول برابر دی او دغه شان د هغه له استخباراتي تجربو استفاده کوي. محمد عارف رحماني د ولسی جرګې استازی وایي هیڅ کوم قانون کې نه دی راغلی چې د یو ټاکنیز ټکټ غړی دی رسمي غونډو کې ګډون وکړي، او دا کار د منلو وړ نه دی.
در نهایت دو تا دلیل اساسی میتونه که توجیه کننده
دو دلیلونه کولی شي د سفر ته توجیه ورکړي، البته سیاسي نه خو حقوقي. یو دا چې هغه په امنیتي چارو پو کس دی، او دویم دا چې د قومي انډول په پام کې نیول خي، او په دې کار هغه وړي له دې باره ځان خلاص کړي. خو ویلی شو چې د ولسمشر غنی سره د امرالله صالح دا سفر ډیر قانوني اړخ نه لري. د قانون په هیڅ ځای کې نه دی راغلی چې کوم کس چې د ټاکنیز ټکټ غړی وي په کورنۍ او بهرني سفرونو کې ګډون وکړي. ښکاره خبره ده چې د ښاغلي غنی دا کار خپلو رقیبو ټاکنیزو ټکټونو ته د یو ډول سیاسي معناو ښکاره کول دي.
له دې مخکې هم د ولسمشرۍ ماڼۍ او د امنیت شورا ځینو غونډو کې د امرالله صالح ګډون د ځینو سیاسي کارپوهانو او ټاکنیزو ټکټونو غبرګونونه راپارولي وو. ولسمشرۍ ماڼۍ د دې ډیموکو په ځواب کې ډېر کله ویلي دي چې امرالله صالح یو پیژندل شوي څېره ده، نو کولی شي دې غونډو کې ګډون وکړي. د ولسمشر ترڅنګ د امرالله صالح ګډون د خوشي کېدونکو طالب زندانیانو د فهرست اعلانولو پر مهال د امنیت شورا ځینې غونډو او په کابل کې د نړیوالې ټولنې له یو شمېر استازو سره د لیدلو پر مهال هغه موارد دي چې د سیاسي کارپوهانو او سیاسي حزبونو نیوکې یې له ځانه سره درلودې. ځینې حقوقي کارپوهان بیا وایي د امرالله صالح دا سفر له حقوقي پلوه د توجیه وړ نه دی. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه نصرالله ستانکزی په دې اړه وایي:
فکر کوم چې اساسا د ښاغلي صالح سفر اصلا په رسمي اړخ کې هېڅ مفهوم نه لري، بلان شخصي لحاظه که دوی د کوم لاسته راوړنه ولري بېله مثلا د په رسمي لحاظه کې نه کوم کومه لاسته راوړنه ولري.
د سیاسي چارو یو بل پوه او د پوهنتون استاد ودیر صافی وایي: ولسمشر د خپل ټاکنیز ټکټ مهم غړی باید سفرونو ته له ځانه سره بونځي، خو په خبره که داسې کوي نو باید خلکو ته د دې سپیناوی ورکړي چې دا خلک له کوم ادرس ورسره یو ځای سفر ته ځي.
رئیس جمهور چې کله کوم سفر ته ځي یا کوم مجلس ته ځي او دا ځان سره څو نفره بیایي، دا فکر کوم چې د خپل صلاحیت دسته اعلان نه ده شوی چې رئیس جمهور چې ښاغلی امرالله صالح ځان سره بیایي بهیچي کې په صفات کې بیایي. فکر کوم چې دا وضاحت باید شخص محترم رئیس جمهور اشرف غنی یا د دفتر باید ورکړي.
امرالله صالح له دې مخکې د ملي امنیت مشر او اوس د دولت ساز ټاکنیز ټیم د لومړي مرستیال په توګه د ولسمشر غنی تر څنګ ولاړ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره د ولسمشرۍ ماڼۍ هیڅ یو ویان حاضر نه شو چې د مونیخ په امنیتي غونډه کې د امرالله صالح د ګډون په اړه توضیحات ورکړي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي د سولې پر روانو خبرو کې دي د افغانانو کمه ونډه زیاته شي او د سولې د هوکړلیک پر مهال دی له نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو نه هم د بیا جنگ نه کولو کلک تضمین واخیستل شي. دوی دغه څرګندونې نن په ګردیز کې له سولې او اوربند څخه د ملاتړ په هدف په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړي. زموږ همکار احسان آرین دې غونډې ته ورغلی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اوربند او سولې څخه د ملاتړ په هدف د ولسي خلکو غونډه په دې غونډه کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یوه غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پانزي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوي وي.
دایمي سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، د څو ورځو لپاره یې نه غواړو. د افغانستان خلک نور د جنګ نه خسته دي، افغانستان خلک سوله غواړي، په تضمین یې غواړي د انټرنیشنل او نیشنل مملکتونو له فیصلې نه خوا.
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی:
یو ډیر ښه کاله مخکې امریکا روسانو وته لای وځ کله جنگ ولې روان په خپل منځ کې ولی خلک وو ځل سولال ته نو امریکایانو نو روسانو نو بلو نو زموږ ته هدف دغه شی د سیاسي ګوندونو چې په کابل کې اوس اوسې په هر نوم باندې دغه کلک تضمین واخیستل چې تو خدای سپاسی په جنگ کوی د وخت سره باندې. ام خبره دا ده چې امریکا دلته راغلې نن نس کاله مخکې د جنگ شروع کړی د کورونا دی بمبار کړل خلک دی وځل اوس په کوم رقم سره وځیته په مسولانه ډول باندې باید وځي امریکا.
د افغان سولې پړه د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیلمن دي چې د څو لسیزو جګړې ختم او افغانستان یوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
له پکتیا نه د تخار پر لور د تخار ولایت سیمه چارواکي وای د نامنۍ او جګړو لامل په ځان منو شوی او باندې سبان دي شپږ سو کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستي ویشلي خو متضرر شوی د مرستي کافي نه بولی دوی وای ټول شته لاسه للی د استوګنی کورونه وران شوی او دومره مالی امکانات هم نه لري چې خپل وران شوی کورونه بیرته ورغوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین لسیمی راپور راکوي.
په تخار کې یو شمیر کورونې شکایت کوي په روان کال کې د جګړو له امله د دوی د استوګن کورونه تخریب شوي او اوس مهال دومره توانایي نه لري چې خپل وران شوي کورونه بیرته ورغوي. د نوموړي ولایت د خوجغار ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفور په دې اړه وویل: زموږ سره یو اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده، خو له حکومت څخه غواړو چې له موږ سره مالی مرسته وکړي ترڅو خپل وران شوي کورونه بیرته جوړ کړو، ځکه د جګړو له کبله زموږ کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. دوی وایي چې شوې مرستې په هیڅ ډول کافي نه دي. د دغه ولایت د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: زما پر کور د ډی سي توپ مرمۍ لګېدلې دي او له کبله یې ټولې کوټې ویجاړې شوي دي، او دا مرستې چې له موږ سره شوي دي که دا حساب کړو د یوې کړکۍ او د یوې دروازې قیمت نه پوره کوي. بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د سروې ټیمونو د جګړو او د طبي پیښو له امله په دغه ولایت کې څه باندې شپږ سوه متضرر او مستحقه کورنۍ په نښه کړې وې، او پر هرې کورنۍ پنځلس قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي. په نوموړي ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس فرید نیکپور وایي دوی په دې اړه هڅې پیل کړي چې د مرسته کوونکو موسساتو په همکارۍ د متضرر شوو خلکو کورونه بیرته ورغوي. موږ یو اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي پر متضرر شوو کورنیو ویشلي دي، او دغه راز موږ هڅې دوام لري چې د دغو کورنیو لپاره لا ډېرې مرستې جلب کړو ترڅو د زیانمند شوو خلکو کورونه بیرته ورغوو. په روان کال کې د تلقان ښار نږدې څنډې او دغه راز د دې ولایت لس ولسوالۍ د خونړیو جګړو شاهد وې. د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې د دغو جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې وې، او ډېری دغه کورنۍ د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه پورې خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. یانس سټولټنبرګ ویل که څه هم د فرانسې اټومي وړتیا او د ناتو امنیت سره مرسته کړي، خو په دې برخه کې برتانیا او متحدو ایالاتونو هم مهم رول لوبولی دی. تفصیل نوریاس نوري اوروي.
ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون دا وینا چې ویلي دي د فرانسې اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي د محور په اصلي مرکز کې دي رد کړي، او ویل چې متحدو ایالاتونو او برېټانیا تر اوسه په اغېزمن ډول د اروپا لپاره د امنیت چتر رامنځته کړی دی. ستولتنبرګ چې پرون د جرمني د مونشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې خبرلانو ته خبرې کولې وویل چې موږ باید دا هېر نه کړو چې نن ورځ د اټومي ګواښ د مخنیوي اروپا لرو. ټول اتویشت غړي هره ورځ په دې برخه کې کار کوي. دا یوازې یوه هیله نه ده، بلکې دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه په دې برخه کې ډېره هڅه شوې، ازموینې او عملي کارونه سرته رسېدلي، او هغه په یو بنسټ بدل شوی چې هغه نهایتا د اروپا امنیت خوندي کوي. ستولتنبرګ هم داشان فرانسا یو ډیره ارزښتناک متحده وبلله چې د ده په وینا اټومي وړتیا او یې په ټوله کې د ناتو له امنیت سره مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا تر وتلو وروسته په ټوله کې د دې ټولنې پر امنیت او دفاعي چارو د بیا غور لپاره هڅې کوي، د اروپا لپاره د یوې خپلواکې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. ماکرون چې هېواد د اروپایي ټولنې یوازنی اټومي وسلې لرونکی غړی دی زیاته کړه داسې ستراتیژي چې پر واشنګټن له احتکاب پرته د دې وچې لپاره د دفاع وړتیا ولري، خو هغه له دې سره سره له ناتو سره په خپلو ژمنو ټینګار وکړ. تیره اونۍ د مونشن امنیتي کنفرانس ته ماکرون په خپله وینا کې په دې اړه چې د فرانسې اټومي وسلې د ګواښ په مخنیوي کې څه ډول رول لوبولی شي د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ د یو ډیالوګ غوښتنه وکړه. هغه همداراز د اروپا د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه. د ناتو غړي فرانسې خپلې اټومي وسلې د دې تړون په اختیار کې نه دي ورکړي. د هېواد له اوږدې مودې راهیسې د خپلو اټومي وسلو د ګواښ پر مخنیوي ویاړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې په تېره بیا جرمني له دې سره مخالفه ده چې په زیاتېدونکي ډول دی د فرانسې پر اټومي وسلو د ګواښ د مخنیوي د یوه عنصر په توګه اتکا وشي او د امریکا اټومي وړتیا ته د اروپا د امنیت د اصلي عنصر په توګه ګوري. د فرانسې ولسمشر ویلي مسله دا نه ده چې اروپا له واشنګټن سره په ګډه او که له هغه پرته له خپل ځانه دفاع وکړي، بلکې د ده په وینا د اروپا امنیت تر ډیره د دوی د امنیتي وړتیاو پر زیاتولو پورې تړلی چې اروپا وکولی شي په خپلواکه توګه اقدام وکړي. هغه زیاته کړه د اروپا د راتلونکي جوړولو لپاره د دوی نورمونه باید د امریکا تر کنټرول لاندې نه وي. بنسټیز تاسیسات، بندرونه او هوایي ډګرونه مو باید د چین پلازمینه کنټرول نه کړي او نه هم باید زموږ ډیجیټال شبکې د روسیې تر فشار لاندې وي. د فرانسې ولسمشر د مونشن په کنفرانس کې دغه احساسات یو ځل بیا تکرار کړل او وی ویل چې اروپا یوازې داسې ستراتیژي ته اړتیا لري چې سیاسي ستراتیژیک قدرت مو بدل کړي.
په همدې سره زموږ د نیم ساعت پښتو خبري مجله پای ته رسیږي. سنزاده صاحب راغله دری.